دا بشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خره غلاست وایم. په خبرونه کې د ځن رپورټونو ترڅنګ استاسې د سیمې خبرونه لتا سي اورو او سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په کورما کې د قامی په وستون په مخه د اهل تشیع او سنی مشرانو جرګه شوه. د پاکستان د پوځ مشر وايي له هیواد د ترهګرۍ د ختمولو هوډ کړی دی او ترکیه او روسیې د شام د جګړې ختمولو لپاره د زیاتو همکاریو موافقه کړې. بشپړ خبرونه په کورما کې د قومي پیوستون او مذهبي همغږۍ په مخه د اهل تشیع او سنیانو جرګه شوې ده. د پولیټیکل انتظامی له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې دا جرګه 13 ورځې په پاړه چنار کې شوې. د اهل تشیع یو مشر ابرار جان توري بیګام شال راډیو ته وویل سنیان دا ځل د دوی په مجلسونو کې هم ګډون کوي.
جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي. نو دی حوالے سره پورا دنیا ته دا ویلل غوړم چې نن هم په پاکستان کې یو داسې علاقه شته پر چینار چې هلته شیعه سنیان یو ځای مجلس امام حسین منعقد کوي.
په کورما کې د محرم له لومړۍ نیټې راهیسې د اهل تشیع او سنی مشرانو درې جرګې شوې دي چې لومړۍ یې د په سمیر عباس او دوه نورې په پاړه چینار کې وشوې. د پاکستان د پوځ مشر ویلی د بلوچستان پر پرمختیا توجه ورکوي. جنرال قمر جاوید باجوه 13 ورځ په کوټه کې د زده کوونکو او استادانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان له بلوچستان بغیر نامکمل دی او د پاکستان پرمختیا د دې صوبې له سولې او ثبات سره تړلې ده. نوموړي وویل په بلوچستان کې د آرمی پبلک سکول او په کوټه کې د ساينس او ټکنالوژۍ د قامی پوهنتون نست څانګې پرانیزي. باجوه دعوه وکړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته یې کړه چې د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ ختمولو ته ژمن دی. په پکتیا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندانۍ تیر ماښام رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دا برید مازیګر شاوخوا 15:30 بجې په احمدآبا ولسوالۍ کې شوی دی. بیان وایي وسلوال په یوه سراچه موټر کې سپاره ول چې ځواکونو ورباندې حمله وکړه. د چهارشنبې پر شپه هم د پکتیا په جاني خیلو کې د بهرنیو ځواکونو په یوه برید کې شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي ول. طالبانو د پرونی بمبارۍ په اړه لا څه نه دي ویلي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په انقره کې خبرې وکړې او موافقه یې کړې چې د شام د کورنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره به له نږدې همکاري کوي. تیر ماښام له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل مسکو او انقره به همغږي زیاته کړي چې د شام شپږ کلنه جګړه پای ته ورسوي. دوی ویل اوس ضروري زمینه او شرایط برابر شوي چې جګړه ختمه کړل شي. اردوغان ویل ترکیه به له روسیې سره نږدې همکاریو ته دوام ورکړي چې د شامي بحران سیاسي حل راوباسي. د وبیل دوی دواړه سلا شول چې په ایدلب ولایت کې د اوربند زون جوړولو لپاره لا زیات کار وکړي. مسکو او انقره د شام په جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي. خو روسیا، ترکیه او ایران روانه میاشت سلا شول چې په ایدلب کې د اوربند زون جوړ کړي. دا ولایت د شامی حکومت د مخالفو ځواکونو تر واک لاندې دی. د جولای له میاشت راهیسې د شام په مختلفو سیمو کې د اوربند درې نور زونونه هم جوړ شوي دي. د امریکا سینیټ د روسیې او افغانستان لپاره سفیران تایید کړي دي. تیر ماښام سینیټ په یوه خوله په چین کې پخوانی امریکایي سفیر جان هنټسمن د روسیې لپاره نوی سفیر تایید کړ. هنټسمن پخوا د یوټا ایالت گورنر وو او د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې په چین کې د سفیر په توګه خورا زیاته تجربه ترلاسه کړې. دی د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په واکمنۍ کې په سنگاپور کې د امریکا سفیر هم پاتې شوی وو. سینیټ پر داسې وخت هنټسمن په مسکو کې د سفیر په توګه تایید کړی چې د کانګرس یو شمیر کمیټې تیر کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو پلټنې کوي. هنټسمن 50 کلن دی او سینیټ ته یې په خپله وینا کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې روسي حکومت تیر کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او د واشنگټن د ملګرو هیوادونو په ډیموکراټیکو بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. خو ده زیاته کړه چې واشنگټن د شام، شمالي کوریا او نورو سیمو د بحرانونو د هواري په هڅو کې له روسیې سره له رابطو لرلو پرته بل لار نه لري. هم تیر ماښام امریکایي سینټ جان بیس په افغانستان کې د نوي سفیر په توګه تایید کړ. مسکو وایي د روسیې او شمالي کوریا ډیپلوماټان نن په مسکو کې سره ویني چې د کوریا پر بحران خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تیره ورځ وویل ځانګړی ډیپلوماټ اولیګ پرمستروف به د شمالي کوریا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکایي چارو د څانګې له مشر چوی سون هوی سره وویني. زخاروا وویل دواړه ډیپلوماټان به د کوریا ټاپو وزمه او شمال ختیځې آسیا د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي. په وروستیو کې د پیانګیانګ د اټومي او توغندیو د پروګرامونو له کبله کړکېچ زیات شوی دی او ورسره شمالي کوریا او امریکا یو بل ته ترخې خبرې هم کړې دي. روان میاشت په چې شمالي کوریا خپله تر ټولو قوي اټومي ازموینه وکړه نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورباندې نوي بندیزونه ولګول او اسلامي دولت وسلوال ډلې یو غږیز پیغام خپور کړی دی او وایي چې دا د ډلې د مشر ابوبکر بغدادي تازه پیغام دی. دا غږیز پیغام چې شپږ څلوېښت دقیقې یا منټه اوږد دی تیر ماښام له ډلې سر پر تړلې الفرقان وپاڼې خپور شوی خو د پیغام د ریکارډولو نیټه نه ده معلومه. په دې پیغام کې یو کس چې له غږه د اسلامي دولت ډلې مشر ښکاري امریکا او جاپان ته د شمالي کوریا د ګواښونو یادونه کوي. په پیغام کې دا کس د اسلامي دولت ډلې د پیاوړو مرکزونو لکه موسل ذکر هم کوي چې په جولای کې عراقي ځواکونو بیا ونیو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
تاسو مشال راډیو ته کوی ګیاز موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په کورمه کې د مذهبي همغږۍ په موخه د اهل تشیو او سنیانو جرګه شوې. افغان چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر یوازینی کار باید د سولې حلې ځلې وي.
د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس وي او د یغولو لپاره رامدګي ولسی موږ ورته هرکلی وایو.
پاکستان ویلی کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کولو لپاره پرمختګ وکړي. شنون کې وایي
دواړه هیوادونه چې دي هغه کم ماضي کې غلطیانې شوي دي هغه نه سبق بوالي.
او امریکا د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه د لا زیاتو پلټنو غوښتنه کړې ده. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په کورمه کې د قومي پیوستون او د مذهبي هماهنګۍ په موخه د اهل تشیع او سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. د پولیټیکل انتظامیه له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي په دې لړ کې درېیمه جرګه پرون په پاړچنار کې شوې ده. دا جرګه د محرم له لومړۍ نیټې پیل شوې دي. د اهل تشیع مشران وایي دا ځل سنیان ورته مجلسونو ته ورځي چې د پیوستون ښکارندوی کوي. طارق اورکزی له پېښوره.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه تر مخه دا جرګې چې د سیمې انتظامیه عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د پاچینار نه علاوه په سمیر عباس کې وشولې. د کوزي او بره کورمه مشرانو پکې په خصوصي توګه شرکت وکړو. د کچکنی مشر ابراد جانتوري وایي د مذهب بنیادی مقصد همدا دی چې اتحاد او یووالي ته د وده ورکړل شي او د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ دی.
چې د اهل سنت طرف نه لکه څنګه مخکې به ملیدلو خو دې ځل هغه شی دوګنه شوی دی. اهل سنت مشران او خلک رضی هغه مو سره په دغو جلوس او مجلسو کې بقاعده شرکت کوي. نو دې حوالې سره زه پوره دنیا ته دا ویل غواړم چې نن هم په پاکستان کې یوه داسې علاقه شته دی پر چینار چې هلته شیعه سنیان یو ځای مجلس امام حسین منعقد کوي او ورسره د پاسفوج الله افسران او د سول انتظامیه افسران هم پکې شرکت کوي.
د پاړه چینار ملک عطا الله مشال رډیو ته وایي محرم الحرام یو مقدس میاشت ده او دا د قربانۍ ایثار درس ورکوي.
اسلامي کال اواله میاشت ده او د کلي غټ غټ واقعات شوي دي. د واقعې کربلا شوي ده نو داسې دي اټول خبر نه کوم مجبوري هو خو نو موږ درس ملي جهاد د صبر درس نو موږ صبر په کور ده او د محرم میاشتې سمبل جوړ کوو د امن بورا تټو دنیا ته مو خلک یو مو امن پسند خارې کیو مودی ملکی ستون کی خالق یو مودی دی خور زمانی یو او دی کی مو امن غورو او دی کی یواز یو کاسنا دی کی با آر سڑای اخبر یو پوزیٹیو مثبت رو را دکھئی
پکور مکی دا محرم لعوال ورزی تر اتم پوری دا حکومت پا سرپرسته کی دا شیع سنی مشرانو ترمنز دا دریم جرگاوا چی مقصد دی حل تا دا اتوار پورز دا شوری مراسم پا امن فضا کی تر سرکول دی
دا مشال رادیو
دا جمعه دا ورزی
اونیس پروگرامونا
هارون باچا هنری گڑے
پا لس نیمو بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
برطانوی ورځپاڼې ګارډین په یو رپورټ کې ویلي چې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی غوښتي چې د طالبانو قطر دفتر وتړي او غنی هم ورسره منلې ده. دا دفتر د سولې بهیر لپاره جوړ شوی و، خو څېړونکي او افغان چارواکي وایي طالبانو تر ډیره پورې دا ځای د خپل ملګرو هیوادونو پیدا کولو لپاره کارولی دی. د دې دفتر پیسې قطر ورکوي. بشیر ګواخي په اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د طالبانو قطر دفتر باید یوازې د روغې جوړې د خبرو لپاره وکارول شي. د هغه په وینا کولای شي چې طالبانو ته په افغانستان کې دننه هم د دفتر د جوړولو زمینه برابره کړي.
من هر هغه ادرس چې هغه د طالبانو استازیتوب وکولی شي او هغه ادرس چې افغانستان کې د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو ادرس وي او د یو لپاره هغه آمدګي ولسی موږ ورته هرکلی وایو. موږ وایو چې د نمایندګي یا دفتر فقط د انتخاب د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستل شي تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه په افغانستان کې ثبات او
په قطر کې د طالبانو دفتر په 2011 کې هغه مهال جوړ شو چې په افغانستان کې حامد کرزی ولسمشر و. هغه وخت یې هدف د سولې مذاکراتو اسانول ښودل شوی و. طالبانو غوښتل په 2013 کال کې دا دفتر رسمي کړي او خپل بیرغ یا جنډه پرې ولګي، خو د ولسمشر کرزی حکومت پر اعتراض وکړ او وی ویل که داسې وشي نو اندېښنه ده چې دا به د طالبانو جلاوطنه حکومت په توګه وپیژندل شي. په دوحه کې د قطر دفتر یو طالب چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل د دې دفتر بندېدو سره به ممکنه مذاکراتو لپاره وړه پرانیستې کړکۍ بند شي. پر دې دفتر نیوکی کیږي چې د افغان حکومت سره د سیاسي روغې جوړې لپاره کم او د بیلابیلو هیوادونو سره د طالبانو اړیکو زیاتولو لپاره ډیر کاریږي. په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي د مذاکراتو واک د قطر دفتر سره نه بلکې د طالبانو کوټې شورا سره دی، نو ځکه یې ضرورت نشته.
لړین داسې دوام وکړي چې په سوله کې پرمختګ نه کېږي او د قطر دفتر مثلا دې ته راضي نه ده چې د افغانستان حکومت سره کېږي.
د طالبانو قطر دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه هیواد کې د طالبانو ټول شپږ دېرش غړي اوسېږي، خو شپاړس یې د دې دفتر کارکوونکي دي. مولوي عباس ستانکزی مشر دی. د طالبانو پر چارو نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي طالبان دا دفتر خپلو جنګیالیو ته د دوی د موازی حکومت په توګه ښیي چې افغان چارواکي یې غوسه کړي دي.
زب خلک دا دفتر بندي دي، نو دا به بېخي یو داسې اعلان وي چې هغه د امن او مذاکراتو او طالبان سیاسي ډګر ته راوستلو هغه عمومي پلان چې کوم ده هغه له منځه ځي. او البته که دا تړل کېږي طالبان دپاره یو شربت ده، ځکه چې طالبان اوس خپلو جنګیالیو ته دا وایي چې موږ اوس یو قوت یو، چین سره، له مرکزي آسیا سره، له روسیې سره، له عربي هیوادونو سره، د ملګرو ملتونو لویو شمېرو ادارو سره ملاقاتونه کوو او دغه ټول ملاقاتونه د قطر د دفتر له کېږي.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د دوحې دفتر د تړلو یوه بله وجه د سعودي عرب او قطر ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو خرابېدل ښودلي. سعودي عرب او نورو متحدینو یې قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او سخدریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې دوحه د ترهګرۍ مالی سرچینې برابرۍ، خو قطر دا تورونه رد کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کولو لپاره پرمختګ وکړي. د وزارت وایان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته دا هم وویل چې له افغانستان وبخې د پولې د انتظام په ګډون په بیلابیلو څانګو کې کار کول غواړي. ذکریا زیاته کړه چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې لپاره د څلورو هیوادونو ګروپ بیا بحالېدل به ګټه ولري. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر وخت د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه. په دې ورځو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه نښکاري چې دواړه اړخونه اړیکې ساتل غواړي. په دې موقع نفیس ذکریا د ملګرو ملتونو د عمومي سمنې د غونډې په موقع د پاکستان خارجه وزیر سره د افغانستان خارجه وزیر او د کمیسر امتیا مشیر او د پاکستان خارجه سیکرټری سره د افغانستان مرستیال وزیر د ملاقاتونو حواله ورکړه. دیوای دا ټول ملاقاتونه اشاره کوي چې دواړو خواوو ته څه احساسات دي. دواړه خواوې یو بل سره اړیکې ساتل غواړي. موږ وکتل چې خلک مثبت خبرې کوي. تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره د بیان حواله ورکړه. نو زما په خیال دې ته قتل پکار دي. موږ له مخ په وړاندې تل پکار دي او باید چې د افغانستان سول او ثبات لپاره کار وکړو چې له تیرو سلویختو کالو راسي په ناکراری کې دي.
In turmoil for the last 40 years.
د خارجه وزارت ویان خپل خبرو کې زیاته کړه چې موږ افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، د ترانسپورت، تجارت، امنیت او د پولیس د تنظیم نه علاوه په نورو شوبو کې هم د دواړو ملکونو او د سیمې د پرمختیا لپاره کار کول غواړو. د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمې سره چارو کارپوه خبریال هارون رشید وايي ملاقاتونه کیږي خو اړیکې لا هم سمې نه دي.
پاکستان ته بعد امریکا یو ټوله نه چې دا خبر راځي یو وخت ولی پاکستان نه خلک وتلی دي خو هلته نه خلکو راتګ چې دی هغه ایسار شوی او پاکستان لاسټ ټایم ورته ویلي چې مونږ مصروفي وي نو تاسو خپل مشران چې دی هغه لا را لېږئ. نو کېدی شي د اکتوبر کې چې کم پاکستان ته د دوی ټولنه راځي هغه نه لږ حالات بهتره شي او دواړه هیوادونه چې دی هغه کم ماضی کې غلطیانې شوې دي هغه نه سبق به والي او غواړي چې دواړه دا انګیجمنټ چې دی افغانستان باندې دا یو ښه اړیکې او یو خصین طرف ته دی روان کی.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وای چې د افغانستان د مسلې په هواري فکر پکار دی.
ملاقاتونه خو ډېر خشې دي نو خو څوک انکار نشي کولای هر وخت پکار دي او بای چوشي بای چنده سي کیږي. خو اصلي خبره ده چې خالي د دولتونو په منځ کې تعلقات ډېر مخشي خو چې هلته څوک پورې جنگ روان وي نو دا مسله به همدغه مشکل به همدغه شان کوي.
هم روانه میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره ملاقاتونه کړي وو. په دې ملاقاتونو کې دواړه خیس اړیکې د نور ښه کولو په اقداماتو خبر شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 2500 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
د خیبر چارواکو کلونه ورسته د باړې د درو لویو مارکیټونو د بیا پرانیستو اعلان کړی دی. ورسره چارواکو ځنیلارې او وړې هم بیا خلاصې کړې دي. خو دوی دکاندارانو ته ویلي دي چې خپل دکانونه بیا ورغوي او کاروبار دې پیل کړي. خو سوداګر وایي حکومت دې ورته کاروبار بحال کړي ځکه چې دوی پیسې نه لري. فرهاد شینواره تفصیل راکوي.
د خیبر جنسی د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ارشد پریدی د باډې بازار، شلوبر مارکیټ، کمبر آباد مارکیټ او د نیازی مارکیټ د خلاصولو امر ورکړی دی او دې مارکیټونو ته تللې ځنې لارې او ترانسپورټ اډې هم خلاصې کړې دي. چارواکي وایي دا هر څه د پوځي عملیاتو جګړو له وجې د تیرو اوو کلونو راهیسې بند وو. دوی وایي تیر کال د باډې بازار، انډستریال برخه او ځنې مارکیټونه خلاص شوي وو خو دغه درې لوی مارکیټونه پکې اوس خلاص کړای شول. چارواکي وایي اوس دکانداران او سوداګر کولی شي چې خپل ویجاړ شوي دکانونه پکې بیا ورغوي او خپل کاروبار پکې شروع کړي. د باډې شلو بر سیمې یو مشر ایوب پردی د حکومت دغه پریکړې په حق له مشال ریډیو ته وایي
د قوم هم دا مطالبه وه او د عوام هم دا خبره وه چې موږ له ډېر تکلیف ته په دا لیارو په دا مارکیټونو باندې موږ اډا چې نه وي نو کسول دې ابودي نه کېږي چې لیار کلو نه وي ابودي نه کېږي. دا خو چې زرګاو باندې دوکانونه وو بالکل توسې لا پاته دو چې د کروڑاو نقصان شوی دی په دا کې جي لکه.
او د باډي د تاجر یونین مشر ایاز وزیر وایي
چې کوم دي مارکیټونه دوکانونه ټول را غورځېدلي دي او ټولې ملبې هلته پرتې دي هغه په مطلب اوچتېدلو باندې دوه میاشتې ټیم لګي که نه خو کار کښې بیا خلک محنتي دي اوس په خپله باندې شروع وله او په خپله محنت سره به دا اوس جوړوي او چا سره پیسې نه شته څوک ورته خفه دي چې راغلل چې خوړه خو ټوه ټیک شه که نه خو اوس د دې ابادېدل غواړي ابادېدلو بس دې خلکو سره هېڅ ذریعه نه شته هېڅ هغه نه شته ورسره نو بس اوس خو خلکو حکومت ته سترګې دي چې دا به اوس راشي چې مونږ سره مدد وکړي چې دا مونږ دوکانونه به جوړ کړو مونږ د روزګار د بحالۍ دپاره مونږ ته دا نه سره راکړي نو مطالعه ته حکام نه حکومت لا چارواکي د مونږ خاص ته چې راغې شي د کاروباري خلکو سره د مدد وکړي دا د په پښو ودروي او په اسانو شرایطو د کارزې ورکړي.
چارواکي وایي چې اوس په باډه کې په مکمله توګه د حکومت واکمني بحال شوې ده او د بیا بحالۍ په پلان هم پکې کار روان دی. یاد دیوی چې په باډه او تیرا میدان کې پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او اوس په تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځینه کاروباریانو لپاره په هر صنعتي زون کې د 15 ځایونو ځانګړي کولو پریکړه کړې ده. کاروباریان وایي دا اقدام حکومت د دوی په غوښتنه کړې دی او دوی تیره ورځ مشال راډیو ته وویل چې په صنعتي زونونو کې ښځو ته ځای ورکول هغوی ته ډېره ګټه رسوي ځکه چې داسې ښځې شته چې د هغوی د ګټې هیڅوک نشته. شبیر احمد جان له پېښور.
دا خیبر پختونخوا د وومن چیمبر اف کامرس یا د زنانو د سوداګرۍ د اتحادی مشر شمام ارباب مشال لیړو ته وویل چې د دوی په غوښتنه د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د کاروبار کوونکو زنانو لپاره په هر یو انډسټریل اسټیټ یا صنعتي ښارګوټو کې د 15 پلاټونو خصوصي کوټا اعلان کړې ده چې د دوی په وینا وړاندې په دې ملک کې داسې ګام نو پورته شوی او ورسره به کارکوونکو زنانو ته نور هم ډاډ ترلاسه شي.
ټایم ان پاکستان دے اور زما دا خیال دے جدا کی دیشی زموں کا پورا ریجن کے فرسٹ ٹائم انڈسٹریل پارک فار ویمن جو شروع دے انڈسٹریلسٹ کے جدا کی قیمت کم دے اور افورڈیبل شو دا دے وجہ پر زیاد دے خزبا انڈسٹریلائزیشن طرف تبرازی اور خپل بزنس چی کم دے اگر با فارمل کولی شی.
دا پیخور پا سوکنو چوہ گجر سیما کے پا کورنو کے بیلابل روزگارونا کون کے دا زنانو یو مشرا سلطان زریوائی چې کومې زنانه په کورونو کې خپل روزګارونه کوي زیاتره بې وسه دي نو دې ګام سره به نه یوازې هغوی ته خپله مزدوري په خپل لاس بلکې په وخت په هم ملاویږي. بلخوا د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی افضل وایی چې دا ګام به نه یوازې د زنانو په کاروبار بلکې ردی صوبې په معیشت په هم ډېر مثبت اغېز وغورځوي.
دا زنانه زمون چې کم کورونو کې ناز هغه ته داسې انډسټری پلانټس ملاو شي او هلته هغوی کاټج انډسټری جو لګي یا پراپر پورا انډسټری لګي او هغه ته کار وشي نو دې سره به ډېر غټ زمونږ د صوبې معیشت ته به ډېر غټه فایده رسي. بل طرف ته زمونږ چې کم زنانه دي هغوی هم اکچولي په خپل میدان کې به راوځي او خپل کار به کولی شي نو دې کې دا غټه فایده به دای چې کله هغوی انډسټریلایزیشن ته راوځي کارخانې لګي نو خامخا زمونږ د صوبې معاشي ترقی کې ته د دې زنانو به ډېر غټ لاس هم شامل شي.
د زنانو د چیمبر اف کامرس مشر شمامه ارباب د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه کچر دوی په دې صوبه کې د زنانو پسماندګي ترهګري او غربت لرې کول غواړي نو باید بزنس سټډیز یا د کاروبار زده کړې د سکولونو د نصاب برخه جوړه کړي شي ځکه چې د دوی په وینا نه یوازې به خلک په مثبت سرګرمو کې بوخ شي بلکې د نړیوال معیشت سره به هم یو شان مزل وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
امریکا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې غوښتنه کړې ده چې د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه نورې پلټنې وکړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن استازي نیکی هیلی بیگا یو بیان کې کړې. ایرانی چارواکو لا پخوا ویلي دي چې د خپلو پوځي تاسیساتو د تفتیش اجازه نه ورکوي. واشنگټن خبرداری ورکړی چې که اضافي څار او پلټنې ونه شي نو د ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه به یوازې تشه ژمنه وي. احمد تکل معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر نیکی هیلی وایي ځینې هیوادونه هڅه کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له نور تفتیش څخه وژغوري، خو نوموړی خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه اضافي تفتیش ونه شي نو د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه به له تشو ژمنو پرته بل څه نه وي. میرمن هیلی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید پر روانو دوو اونیو کې دا خبره چې ایران له اټومي موافقې سره سم ګام اخیستی کنه کانګرس ته په ډاګه کړي. میرمن هیلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي که له ایران سره اټومي موافقه کومه معنی لري نو ښکیل اړخونه باید د دې موافقې د موادو په اړه یو ګډ تفاهم ولري. ایرانی چارواکو لا پخوا ویلي چې د خپلو پوځي تاسیساتو تفتیش ته اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې IAEA ویلي چې د پوځي او ملکي تاسیساتو د تفتیش په برخه کې باید توپیر نه وي. میرمن هیلی زیاتوي اوس داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه له اضافي تفتیش څخه د ایران د ژغورنې هڅه کوي. د میرمن هیلی په بیان کې د ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد شوی، خو فرانس پرس خبري اژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله وایي چې هدف ښایي روسیه وي. لس ورځې مخکې د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي پر واشنگټن تور ولګاو چې د ایران اټومي موافقه ثبوتاش کوي او له IAEA څخه یې وغوښتل چې د واشنگټن د نه منلو وړ غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. متحدو ایالاتو په دې وروستیو کې د ایران د اټومي موافقې په اړه چې ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د هغې د فسخه کولو ژمنه کړې وه انتقادونو ته زور ورکړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وړمه ورځ آسیا پاسیفیک تحقیقاتي مرکز ته د څرګندونو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي.
او د احمد تکل لدی رپورت سره د رپورټونو برخه په سلام پښتونخوا کې اوس پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. تازه او مهم خبرونه پوره تفصیل سره را سره شریکولی شئ. په ټلیفون یې هم شریکولی شئ. په فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې واوري.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 11 40 315، 00 24 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800022033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګیاست او فیسبوک ته چې ورشم نو یو کس هم را سره د ټلیفون په کرخه دی. اول به دا واخلو چې انتظار پیسې مصرف نشي زیاتې. ستړي مشې صاحب.
ستړي مشې پامیر صاحب. ستړي مشې.
په خیر راغلی. نوم مراته وخی وسیمه
پیام نظام خیل مال جنوبی پښتونخوا نه تاسو سره په اړیکه کې یم.
په خیر راغلی نظام خیل صاحب. خبر مو راوړی دی راته.
ډیره مننه. خبر راسره شته کنه؟ د کندهار د معروف ولسوالي د دې طالبان و.
نظام خیل صاحب غږ مو قطع شو.
ماشي د کاغلې دام نو مو او اړوندې ټول پوښتې د دې تر بلې اواز دی.
اواز مو قطع شو. در ته ووایه چې په معروف ولسوالۍ کې څه پېښه شوې ده. ځانمرګې برید چې شوی و پرونی ابله شپه.
بالکل طالبان خبر کړی دا چې د معروف ولسوالی د یو موټر بم چاودنه کړې دغه ورسته یا دغه ولسوالی په مکمله توګه نیولې ده او شاوخوا پوښتې ټول وسه نیولې دي. په
داخو تاسو د طالبانو خبره کوي د مشال راډیو هغه همکار چې دی هلته هغه چې رپورټ را لېږلې او د چهارشنبه په شپه باندې چې کومه حمله شوې ده په معروف ولسوالۍ کې په هغې کې 212 وګړي وژل شوي دي، ځانمرګ برید پکې شوی و، نو دا معلومات هم ورسره مهم دي چې بیان کړو. فیسبوک ته چې ورشو نو هلته اسمت ځاځی لیکي له ځاځی میدان ولسوالۍ څخه چې دوه ورځې مخکې د ځاځی میدان سرحدي سیمې باندې د پاکستان ملیشو نوي تاسیسات جوړ کړي ول، خو نن د دولت او ولس همکاري په برکت بیرته دا ځای نیول شوی دی. ګل مظلومیار لیکلی دی چې ما سره دا خبر دی چې یو موټر اوخته درې سپرلۍ وي پکې یو پکې ټپي دی نور ښه دي، خو سیمه یې نه ده لیکلې چې کله کوم سیمې کې دا پیښه شوې ده کله شوې ده. مسعود شینواری لیکي د ننګرهار ولایت څخه چې په چین ولسوالۍ کې د روشن شبکه کار نه کوي خلک اندېښمن دي. عبدالله سوکنی لیکلی دی چې په کورمه کې د موبایل سیګنل بند شوی دی او د هغې لامل ښایي همدا د محرم الحرام دا غونډې وي، په دې وخت کې اکثر حکومت سیګنل موبایل شبکې چې دي هغه تړي. روحیت خان لیکلی چې د ننګرهار د نامنۍ غږ پورته کړی، ورځ تر بلې نامنۍ زیاتېږي. سعید د ګلپاڼې په غږ سندره درته درخبرو.
ಯಾವ ಕೈ
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په سلام پښتونخوا کې در سره د روغتیا او نور دلچسپ خبرونه هم شریکوم. نو د برتانیې کینګز کالج لندن ریسرچرانو یو د وینې یو ډول ټیسټ ایستلی دی چې دا معلوموي چې په شلو منټونو کې دا معلومولی شي چې یو کس چې په سینه کې درد دی د باندې د زړه حمله یا د زړه دوره راځي او کنه راځي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې همدغه ټیسټ چې دی دا دې په روغتونونو کې کارول شروع کړي. د برتانیې د روغتیا ملي ادارې ویلي دي چې په 15 کلونو کې دننه به دغه CMIC په نوم باندې دا ټیسټ چې دی دا به په هسپتالونو کې شروع کړي او ګوري به. دا ریسرچران او د برتانیې د روغتیا ملي اداره وایي چې که دغه ټیسټ یا دغه د وینې ټیسټ شروع شي په روغتونونو کې نو له دې سره به نه یوازې میلیونونه پونډ هر کال حکومت بچت وکړی شي بلکې له دې سره به دا هم وشي چې په روغتونونو کې بسترې چې ځینې خلکو نیولې دي چې دا شک کیږي چې کېدای شي په دې سړي باندې یا په دې ښځې باندې د زړه دوره راشي د زړه حمله ورباندې راشي د هغې لپاره بستر کړي هغه به خالي شي او نور مریضان چې دي دا غو به ښه تداوي یا درملنه وشي. ساینس پوهان دا وایي چې 68% خلک چې په سینه کې درد کیږي هغوی د زړه دوره ورباندې نه راځي پاتې خلکو باندې، یعنی که په سینه کې د چا درد دي هغه علامات د زړه د دورې سره مشابه، یعنی په چپ لاس خواته درد، چپ سینې خواته درد او په چپ ژامه کې درد، نو ضروری نه ده چې د دې سره د زړه حمله وشي. اوس مهال چې کوم ټیسټونه کیږي هغې کې یو دی ECG ورته وایي، برقی گراف جوړوي د زړه، الکتروکارډیوګرافي ورته وایي. دغه ټیسټ چې دی په دې کې تقریبا په ښه طریقې باندې نه معلومیږي چې د زړه حمله راځي یا نه راځي. همداسې یو بل ټیسټ دی هغه د وینې ټیسټ دی او په هغې کې هم دا سمه نه معلومیږي چې د زړه دوره راغلې ده یا نه ده راغلې، بلکې د زړه تر دورې وروسته څو ساعته وروسته پته لګیږي چې واقعي د زړه دوره په کم کس باندې راغلې ده کنه ده راغلې. دې ټیسټ ته ټروپونین ټیسټ ویل کیږي، خو ساینس پوهان اوس دا وایي چې د CMYC یعنی کارډیک مایوسین بایندنګ پروټین سی په نوم باندې دا ټیسټ چې کله وینه ډاکټرانو ګوري نو دا وخی دستی چې که په چا کې د زړه د حملې آثار راښکاره کیږي نو په وینه کې دا د کارډیک مایوسین بایندنګ پروټین په نوم سی په نوم باندې دغه ماده چې دا را پیدا کیږي. نو په 60 دقیقو کې دستی معلومیږي چې کس ته د زړه د دورې خطر ګواښ موجود دی که نه دی موجود. نو دا یو تازه خبر و چې ما در سره شریک کړ. یو کس را سره د ټلیفون په کرښه دی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام، څوک لکم ځایا؟ هلو څوک یاست لکم ځایا؟ مو ټلیفون کړی. د دوی سره خبره نه کیږي. د وحید قاسمی په غږ سندره اورو.
ناستون دے غم دے رد پاسا دے تصور پتا سنگی کم دے خول زانا سر رجدی چی گر زم لے ونائی پخمو دے تصور پتا سنگی کم دے خول زانا سر رجدی چی گر زم لے ونائی پخمو
مشال راډیو ته غواګیاست پر فیسبوک راته خلکو خبرونه لیکلی دي. او ګولډ سمیت برکای لیکي چې پټانک ښار کې د بجلی کرنٹ لګېدو له کبله یو ماشوم وژل شوی دی. بل دا وایي چې پولیسو په غبرګې سپرلۍ د موټرسایکل پر غبرګې سپرلۍ بندیز لګولی دی چې له کبله دوی لږ مشکلاتو سره مخامخ دي. خو البته دا د محرم لپاره لګول شوی دی، دا د لسم محرم نه وروسته به ختم شي. ګلنظر حاجی له جلال آباد لیکي چې دلته یو دولتي کمیسیون جوړ شوی دی، له عامو خلکو څخه موټرسایکل نیسي او بیا د زیتون فابریکې ته کې ودروي او ورته وایي چې د موټرسایکل مکتوب او اسناد راوړه، نو بیا به یې درته درکړو. خو تر هغه پورې چې اسناد جوړیږي نو کم از کم څلوېښت ورځې تیریږي. او چې کله بیا کس اسناد جوړ کړي او خپل موټرسایکل پسې ورشي نو ورته وایي چې موټرسایکل دې ورک دی او غلا شوی دی. نو دی وایي چې له چا پوښتنه وکړو، هر غریب سړی څلوېښت ورځې په اسنادو پسې ګرځي او بیا نور ټول عمر په ورکه پسې ګرځي، وایي دا شهر نه پرسان دی. سمه ده، دا خبر دی درته نشر مې کړ. اکرام الله شیخ لیکي له کوټ نواز شیخانو څخه، وایي زموږ په کلي کې هسپتال نشته، بجلی نشته او 3G سرویس نشته. دا خبر نه دی، دا ستونزې دي شیخ صاحب. شیر رحمان وزیر لیکي له بنو پوهنتون څخه، وایي نوې خبر دا دی چې په بنو پوهنتون کې د ایم اے او ایم ایس سی امتحانونه شروع شوي دي. او دا ځل وایي مهمه خبره پکې دا ده چې د شمالي وزیرستان چې هغه پرایویټ یا شخصي زده کوونکي ول، هغوی ته دا ځل په میرامشاه کې امتحاني حال ټاکل شوی دی. محمد احسان علی شفیق لګردی زلی کی چې د زون په سطح د پولیو ضد واکسین اخرنی ورځ ده. دا احسان علی چې دی په خپل رضاکار دی، واکسین ورکی چاڅکی ورکی. نو دی لیکي چې نن موږ هغه ماشومان ته واکسین ورکو چې په تیرو درو ورځو کې له واکسینو راڅخه پاتې شوی دی. یو بل پرشارنون کی خبر دا چې له پخوانه زیات وس کوچیان د واکسین د ورکولو مخالفت کوي او حکومت هم په دغه پسې خلکو پسې دومره سر نه ګرځوي. له حکومت هیله ده چې دا ستونزه جدي ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړي. اجمل جمالیار لیکي چې د پاکستان د دالبندین سیمه کې چې د افغان کډوالو لپاره د کارډ ورکولو کوم مرکز پرانیستل شوی، د هر کس پر سر 3000 کلداري د کارډ اخیستونکو څخه اخیستل کیږي او دفتر یې د کډوالو له کیمپ ګردی ځنګل څخه 1.5 کیلومتره لري پرانیسته، چې غریب خلک هلته د ورتللو کرایي وس هم نه لري او داسې څوک شتم نه دي چې د کډوالو د ستونزې غم وخوري. همداراز هیله درخواست لیکي چې دلته په بلوچستان کې افغان کډوال راجستریږي نو د کلی مشران زیاتی کوي، د خلکو څخه په زرګونه روپۍ اخلي. کوم مالدار کورنۍ رجستر شي، غریبان هم داسې پاتې شي. حکومت دې مخه ونیسي، زموږ نه یې 10,000 روپۍ واخیستې. صحیح. حکم خان سلیمان خیل له جنوبی وزیرستان زرملین خنډ پوسټ باندې وی سکیورټی فورس یا امنیتی ځواکونو په خپل مرسته د هغه ځای د ماشومان لپاره سکول پرانیسته دي او په لسګونه ماشومان ته پکې زده کړه ورکول کیږي. وی دا علاقه د جنوبی وزیرستان په زرملین تحصیل توی خوله کې راځي. او انصاف متیو رحمان انصاف لیکل لکی مروته دلته په لکی مروت کې د اهل تشیع خلکو یوازې و محاله ده، هغه هم په لکی مروت ښار کې. حکومت او پولیسو سخت ګامونه اخیستي دي. امام باړی ته یې ټولې لارې تړلې په غزن تار بندې کړي دي او له خلکو څخه تلاشیان یې اخلي. لا هم څه پېښه مخې ته نه ده راغلي ځکه چې مروت سوله خوښي خلک دي. صحیح. کائنات خان هم له پېښوره همدې موضوع باندې خبر راکړی دی چې د عاشورې محرم ته له پیلېدو مخکې په پېښور ښار کې د ښار دننه لارې چې دي هر رقم تګ راتګ لپاره اغزن تار لګول شوی دی او د امنیت لپاره تر 3000 پورې امنیتي ځواکونه په مختلفو ځایونو کې ځای پر ځای دي چې د ناامنیو مخنیوي وکړي. او د ښار پولیسو مشر وینا وایي ویل دي چې باور ورکوي چې د آزادارو او د هغوی د ماتمي جلوسونو څارنه به په نویو کیمرو کوي او په امن او امان کې به دغه د عام ولس هم ورسره برخه واخلي. زه نور خبرونه هم دي غم در سره شریکوم. خو د هارون باچا په غږ دا غزل واوري.
کرلے چرا نپ ٹولو تنو نوراشی کرلے چرا نپ ٹولو تنو نوراشی دد دی تن
سراسر د ټلیفون په کرخه ده ستړي مشي
خیرات جو په خیر په مثال صاحب شه ان کاران شدي
په خیر راغلی صاحب نوم درته و خیر اوسمه
د خانوزی کلی کوز نگان خاصمت لا کاکړ د ټلیفون پاړي کایم
کاکړ صاحب څنګه یې خی
ډیر شو استاد واجب مش په کلی کې خاص دم خاص یو غټ شیلا د مانده دي چې هغه پښتونخوا ملي عوامي پارٹی والا دې کې ډېر غټ دین منظور کړی دی کنه درې کروڑ روپۍ د دې ټیکه ده په دې باندې لاګت راغلی دی پر نه تاریخ به باندې به د دې ابتدا کړي او دې له به دا پښتونخوا ملي عوامي پارٹی
ټلیفون دې قطع شو کاکړ صاحب او بهرحال ډېره مننه خوشحاله اوسې د دغه ډیم پرانیست کیږي درې کروڑ روپۍ به ور باندې لګیږي په نهم تاریخ باندې پرانیسته کیږي د اکتوبر پر نهمه نو ما خیال کې دا ویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران به ورته ورځي یو خبر در سره شریکوم او غدا دی چې په د امریکا د کالیفورنیا په سان دیاګو سیمه کې د ماشومانو یو روغتون دی راډیز چلډرن هاسپټل په نوم باندې په دې کې ډاکټرانو او نرسانو یو نوی کار شروع کړی دی او هغه داسې کړي دي چې واړه واړه موټرې را پیدا کړي دي او په دې موټرو کې ماشومان کینی او دا ماشومان چې کله آپریشن تھیټر ته بیول کیږي د جراحۍ لپاره نو په همدې موټر کې خپل ځي ډاکټران وایي له دې کار سره نه یوازې ماشومان خوشحالیږي بلکې بدن په بدني او په روحي توګه باندې هم آرام احساسوي او هغه کوټې ته ځي بیا عملیات چې کیږي نو هغه بیا په ډېرې اسانه طریقې باندې جراحي ترسره کیږي او دوی وایي چې ماشومانو ته دا واړه واړه ماډلونه جوړ کړي د بی ام وی یا بی ام ډبلیو چورته وایي مرسیډیس او لمبورګینی موټر چې دي د دو ماډلې ورته جوړې کړي د ماشوم چې کوم موټر خوښي په هغې کې کوټې ته ځي او عملیات او جراحي کیږي نو دغه یو نوی خبر دی دلچسپ خبرو در سره مې شریک کړه د کابل جان په غږ درته ټپی نشرو
پردی وطن پردی کوسی دی ببو جار ببو ولے خوند داس زے کی عمر تیرا وما ببو خش کے مر گئے نہ وے اول میان بیا مسافر شو ببو جر ببو ولے د جوندن پستڑو سڑو آوڑی دما ببو خش کے مر گئے نہ وے خبر نو ببو جر ببو ولے اس تمین سڑی لا سنا کو لو ما ببو کش کے مر گئے نہ وے دبئی کس سخت گرمی دا ببو جر ببو ولے کلی اڑ کی مزدوری پکی کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نہ وے مینا داغو خلقو کا چاہتا چخدے پزلے کی زور ورکڑے بینا بابو کش کے مر گئے نا وے زچے پچا باندی مینیم بابو جار بابو ولے آغا پا بل کلی کش پی سبا کبینا بابو کش کے مر گئے نا وے خاندش نشو وار خطا شو بابو جار بابو ولے زما دزر پساری اکڑل گو زرونا بابو کش کے مر گئے نوے چاغمنا میں حرام تن پریتنا ببو کش کے مر گئے نا وے بورگ زو میں سلا وایا ببو جر ببو ولے پپلا خورا باندھ دیر کبھی نہ گنا ببو کش کے مر گئے نا وے زندگی دا ببو جار ببو ولے دا سمندر نا پوری عمر تیرا اوما ببو کش کے مر گئے نا وے دا جدائے پسرو لامبو کی ببو جار ببو ولے سلگو سلگو کش پی سبا کوما ببو کش کے مر گئے نا وے سخر رمل دسرا گرمی دا ببو جار ببو ولے پا مسافر یار بو خویلی را غیلی بینا ببو کش کے مر گئے نا وے